مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوی دی نن د شورو ورځو د 2013 کال د دسمبر 13 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په پینډي خار کې د بمی چاودنې په شمالي وزیرستان کې په امنیتی ځواکونو برید او د ځای خلکو مسلې د باجوړ تعلیمي صورتحال په زابل کې د احساف د یوې الوتکې د غورځېدو په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو اول زموږ د همکاري انیسه اجمل له د دې غړې تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی د پنجاب په پینډه خار کې بیګا ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. نن سهار په تورخم کې په چاودنو کې درې برید کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په جنوبي سودان کې د تشدد په پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي. او واستہ خبرونو تفصیل د پنجاب په پینډه خار کې بیګا ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه درې تنه وژل شوی دي. د پینډه د پولیسو مشر اختر عمر حیات نن رسنو سره په خبرو کې ویلي چې برید بیګا د پینډه په ګریسی لائن سیمه کې یوې امام بارګا سره نیستې شوی.
موټر سایکل کی جو ابھی شکل نظر آ رہی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے بندہ اور پھٹ گیا ہے.
دے وائی دا موٹر سائیکل چکم شکل پہ نظر راضی دا حقین دا لگی چی پا موٹر سائیکل باندھے دا کس راغلے وہ او زانی والو زولو دا دا سوا چی دا سڑک سرا پا چوکے باندھے دا پولیس والا پا ڈیوٹی ولاڑ ہو او دو دوی خواتے چی دا کس کل راغے نو دوی یہ تلاشی اگستا نو دا زان پا چودن والو زولو.
په وجل شوو کې یو پولیس چارواکی هم شامل دی. بلخوا طالبانو له پاکستانی حکومت سره یو وار بیا د خبرو نه انکار کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د کابینې د کمی سلامتۍ د کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې له طالبانو سره د امن په باب خبرې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. رویټرز خبري ایجنسی طالبانو د بیان شاهد الله شاهد په حواله لیکي چې د نواز شریف د دې خبرو وروسته طالبانو له پاکستانی حکومت سره یو وار بیا د خبرو وړاندیز رد کړی دی. نن سهار په تورخم کې په بمی چاودنو کې درې برید کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې تورخم تسیرمه په اکمالاتي پوځي مرکز ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، دوه تنه ټپي شوي او درې برید کوونکي وژل شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د مشال ریډیو آزادې څانګې ته ویلي چې دوی د تورخم په پوځي مرکز کې له وړاندې نه بمونه ځای پر ځای کړي وو او ګڼې چاودنې شوې دي. د افغانستان د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د بهرنو سرتیرو یو الوتکه غورځېدلې چې لامل یې شپږ سرتیري وژل شوی دي. د الوتکه د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې غورځېدلې ده. نن د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار مشال لیډیو ته ویلي چې د الوتکه د تکنیکي ستونزو له وجې راغورځېدلې. بلخوا ایساف ویلي چې تر دې دمه د الوتکې د غورځېدو د وجو په اړه معلومات نه لري او پلټنې روانې دي. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ شمالي وزیرستان کې په دوو ریموټ کنټرول بمی چاودنو کې ولس پوځیان جبل شوی دي. امنیتی چارواکو مشال لیډیو ته ویلي په داسې حال کې چې تیر ورځ په سیمه کې کرفیو لګول شوی و د میرعلي اسوړي سیمې سره د امنیتی ځواکونو ګاډې د بمی چاودنې ښکار شو چې پکې یو سرتیری جبل شو. بله چاودنه د میرانشاه په رزمک سړک د امنیتی ځواکونو په ګاډي وشوه چې پکې شپاړس پوځیان جبل شول. د ځایي خلکو په وینا د پیښې وروسته د امنیتی سرتیرو په ډزو کې یو لسی وګړي وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي چې د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان لخوا ماټر ګولې غورځېدلې چې پکې شپږ قبایل زخمیان شوي او ځینې کورونه او دوکانونه ته هم زیان رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې موقع قبایلي ولس د دې پیښې پر ضد احتجاج کړی. بلخوا افغان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د نېټو یو لوړ رتبه پوځي کمانډان وایي که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي نو نېټو به د روان پسرلي په پیل کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان کار پیل کړي. په اروپا کې د نېټو ځواکونو لوړ پوړي کمانډان د امریکایي هوایي ځواکونو جنرال فلیپ بریډلوف په برلین کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د روسیو جنګي ځواکونو د ایستلو لپاره به د راتلونکي پسرلي په پیل کې پلان جوړ کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي کله امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون به په خپل وخت لاسلیک کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. افغان حکومت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې شاوخوا 15.5 میلیونه افغان مهاجر خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې نن د کډوالو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. چارواکي وایي اوس هم د نړۍ په 3 اویا هیوادونو کې نږدې 6 میلیونه افغان مهاجر ژوند کوي چې ډېر په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې اوسېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په جنوبی سودان کې د تشدد په پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي. ډیپلوماټان د جنوبی سودان د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې ښایي د مړو شمیر د 400 او 500 ترمنځ وي، خو د دغو شمیرو په اړه کره معلومات نشته. د جنوبی سودان ولسمشر خپل پخواني مرستیال ته وفادار سرتیري تورن کړي چې د دې د حکومت د نسکورولو هڅه یې کړې ده. او رستی خبردار چې ګنشمیر هندي چارواکو د نه پرست د کانګرس لاغه پلاوي سره چې هند ته په دوره دي د احتجاج په توګه د لیدلو نه انکار کړي. د هندي چارواکو د احتجاج په امریکا کې د یو هندي ډیپلوماټ د درملنې نه کولو پر ضد کړي دي. د هند حکومتي چارواکي او میډیا په امریکا کې د هندي کونسلګری د یو ډیپلوماټ دیویانی کوبراګړې په نیولو خفا او غصه دي. دیویانی د خپل کور د یو نوکر لپاره د ویزې په دستاوی ذاتو کې د درغلې کولو په تور نیول شوی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب په پینډی خار کې تیر شپه په یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. په وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو د وسوالو د برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا پر ډزو کې یو ځایي کس وژل شوی او 2 کورونه یې ړنګ کړي دي.
اور کاستان چې د مکاو شنو موږ ته دلوي تکلیفې ار میدان په اشاره دا سیویلین دي د کور کې زنانه وي مسلمان وي کنه بالکل زندگی نه چې قیامت تم ترجیح ورکړي جره دیکھو.
سیلون کی وای باید د پاکستان پارلمان د بنگلاديش په داخلي مسلو او فیصلو اعتراض ونه لري.
اخیر دغه کی د مرستا او د نړۍ پارلمنت ته قراردادونه دا کوم چې تاسو عدالت غلط وکاو یا پیټو کا خبره ده بل مرستا باندې راځي مداخلت کوي.
د افغانستان په زابل کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 6 عسکر وژل شوي دي او په خیبر کې د سپورټس ګالا په نوم د لوبو یوه میله پیل شوې.
او دا د سپورټس ګالا زمونږ د 2007 نه دا تقریبا زمونږه سلورمه ګالا ده چې کوي د امن پیغام مونږ ورکو چې په دې علاقې کې امن دي او دا نوجوانان امن خوښوي.
مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پنجاب پر اول پنڈی کې تیر شپه په ځانمرګي برید کې د پولیسو د یو سب انسپکټر په شمول 3 کسان وژل شوي دي. په دغه پیښه کې د پولیسو په شمول 10 کسان ژوبل هم دي. دغه پیښه د خار په ګریسی لاین کې دی امام باړی سره نږدې شوې ده.
د پنڈی د ایرپورټ سره نږدې ګریسی لاین کې تیر شپه د امام بارګا سره ځانمرګي برید شوې ده چې پکې ځینې کسان وژلې او ځینې جوبل شوې دي. د دې پیښې په اړه د امدادي کارکونکو ادارې ریسکیو 112 یا یو دوه د میډیا افسر وقاص احمد مشال ریډیو ته وایي چې د پنڈی ګریسی لاین سیمه چې د ایرپورټ سره نږدې ده او پوځي او غیر پوځي خلک پکې استوګن دي. دغلته امام بارګا کې مجلس روان وو چې په دغه وخت یو تن په موټرسایکل راغی او ځان یې والو زولو چې نتیجه کې د یو سب انسپکټر په شمول 3 کسان وژلې او د 10 نه زیات جوبل شو او دارنګ یو شمیر ګاډو ته هم زیان ورسېدو. د پنڈی سی پی او یا د پولیسو مشر اختر عمر حیات د دې پیښې په اړه رسنو سره خبرو کې وی چې دا ځانمرګي برید وو او دوی دغه امام بارګا په نخ کول غوښتل. نو موري زیاته کړه
موټر سایکل کی جو ابھی شکل نظر آ رہی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے بندہ اور پھٹ گیا.
دی وای د موټر سایکل چې کوم شکل په نظر راځي د هغې نه دا لګي چې په موټر سایکل باندې دا کس راغلی وو او ځان یې والوزولو. دا داسې وا چې د سړک سره په چوکۍ باندې دا پولیس والا په ډیوټۍ ولاړ وو او د دوی خواته چې دا کس کله راغی نو دوی یې تلاشي اغسته، نو د ځان په چاودنه والوزولو. او دلته د ایرپورټ تانې ایس ایچ او په خپله ولاړ وو او ټوله نفری ورسره هم ولاړه وه. د پولیسو د مشر په وینا چې چاودنه تیره شپه په کم لس بجې ترسره شوې ده او د پیښې وروستو سیکورټي نافذ کوونکو ادارو سیمه خپله ولکه کې اغستې ده او دارنګ جو بل کسان د پینډۍ مختلفو اسپتالونو ته د درملنې په غرض رسولې شوې دي. د یادې پیښې وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پینډۍ پولیسو ته په 45 غنټو کې د پیښې د پلټنې رپورټ جمع کولو ویلي دي.
مشال ریډیو ته غوږی زو شمالي وزیرستان ته چرته چې امنیتي چارواکي وایي 13 ورځ په دوه ریموټ کنټرول بمی چاودنو کې 18 عسكر ژوبل شوي دي. د ځای خلکو په خبره د پیښې وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په ډزو کې 18 وګړي وژل شوي او 1 ژوبل شوی دی او 2 کورونه هم ړنګل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي زیاتره د داسې پیښې وروسته امنیتي سرتیري په بیګناو خلکو ډزې پھیلوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان کې په دوا بیلابیلو ریموټ کنټرول بامی چاودنو کې 18 سرتیری ژوبل شوي دي. چارواکي وایي 13 ورځ چې سیمه کې د فوزی قافلو خوندې تګ راتګ لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی وو. د میرعلي ایسوډي سیمې سره نږدې د فوزی قافلې یو ګاډی د ریموټ کنټرول چاودنې ښکار شو چې یو سرتیری پکې ژوبل شو. دا دوی په وینا دویمه پیښه میرانشار ازمک سړک باندې وشوه کله چې په یاد سړک فوزی قافلې گاډی په ریموټ کنټرول بم سره وال وزول شول چې د امنیتي چارواکو د معلوماتو تر مخه دغه چاودنه کې شپاړه سرتیری ژوبل شول. د پیښې وروسته ژوبل شوي سرتیری فوزی روغتون ته یوړل شول. میرانشاه کې موجود امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل ژوبل شو کې د څلورو سرتیرو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. ان حال کې امنیتي سرتیرو د میرعلي په تسی اډې سره نږدې ایسوډي کلي کې د لټون عملیات پیل کړل. د ایسوډي کلي اوسیدونکي وایي امنیتي سرتیرو د غلطه د ولسی خلکو درې کورونه د ځمکه سره سم کړل او دوه دوکانونه یې سوځولې دي. دغه مهال د امنیتي سرتیرو په ډزو کې د ځایي خلکو په وینا یو راکړ ګولا په کور باندې پرېوتې ده چې د یو خاندان یو کس پکې مړ او یو بل سخت ژوبل شوی دی. د ایسوډي کلي اوسیدونکي فهیم خان مشال ریډیو ته وویل کله هم چې دغه شان پیښه وشي نو فوز ګولې پر عوامو وروي او ګناګار او بے ګناه کې فرق نه کیږي.
کله هم کرفی وی کنه اول نه بل به سایت ته کی او دا نه اخر سره ستري شوی مخکې ودا چې اتوار باندې کرفی وکنه اس اتوار نام کینسر سی بیا سومبار ته بیا کرفی روانه وکنه روډ باندې تنه بلاست شو سایت کوم کورنه دی رکا دا دوا کورنه بل ډوسکل ارمی ور سره کیم لیفټ سایت کوم کورنه دی اب بس دم کې وکړه بار یې اصله سره وښتل کنه 1500 گز کې الته کې نور کورنه ولګه بار یې اصله سره دوا کسا ولګه یو مقام نه ختم شو اور کسان چې دم کاو شنو موږ د لوی تکلیف وی ارمی دا نه ګوري چې راځه سیویلین دی د کور کې زنانه وی مسمن وی کنه بالکل زندگی نه چې قیامت تم ترجیح ورکړه جره دیکھو موږ ګناه سره سي دې نه خبر جره انتها در موږ بالکل څنګه دې حالات نه کنه.
د پولیټیکل انتظامی په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز به نن هم په دویم ورځ دوام لري. شمالی وزیرستان کې عموما د اتوار په ورځ فوزی قافلو خوندي تګ راتګ لپاره کرفیو لګول کیږي خو په 1300 هفتو کې دغه کرفیو د اتوار په ورځ دوباره واپس کړي شي چې کله د دوشنبه او کله د سه شنبه په ورځ اعلان کړي شي. شمالی وزیرستان کې 13 ورځ دغه 14 پړه تر اوسه کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر مولا ته د پانسۍ ورکولو خلاف مزمتي قرارداد منظورولو په اړه کارپوهان وایي که یو خوا دا کار د پاکستان لخوا د یو خپلواک او آزاد ملک په کورنیو چارو کې د لاسوهنې برابر دی، نو بلخوا د پاکستان لخوا د یو داسې کس ته وژنې غندنه کول چې په جنګي جرمونو کې ککړ وي د پاکستان شهرت ته زیان رسوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا ته د پانسۍ ورکولو خلاف قرارداد منظور کړل شو. په دې قرارداد کې ویل شوی چې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا ته په 1901 کال کې له پاکستان سره په ملګرتیا کولو د پانسۍ پر ورکولو پاکستان د اندېښنو څرګندونه کوي. دا قرارداد چې د تیرګل په ورځو منظور کړل شوی، پرې عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ لاسلیک نه دی کړی. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي بشرا ګوهر وای، عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکول د بنگلاديش کورنۍ مسله ده او د پاکستان هیڅ حق نه جوړیږي چې د بنگلاديش په کورنیو چارو کې ګوتې وهي.
دا عجیب خبره ده چې بنگلاديش آزاد عدلیه او هغه یو سوورن ملک دی، هغه یو ډیسیژن وکړي او په هغه باندې د پاکستان قومي اسمبلی ریزولوشن راولي، دا خو ډېر عجیبه خبره ده. د بهر ملک کې څوک داسې کس ملګري چې کوم بلا خلق کې مرکړي هم دي او خزو سره زیاتې چړي دي، هغه دې پار وکړي. او زمونږ دا چې کوم بے ګناه دلته کې شهیدان کیږي، د دهشتګردو د لاسه شهیدان کیږي، هغه باندې سرکار یا کاروایی نېشنل اسمبلی نه کوي.
خو په پېښور کې د پاکستان جماعت اسلامي یو غړی اصرار الله وایي، عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکول د بشري حقوقو ضد ګام دی او چې کله هم له بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو هر یو ملک دا حق لري چې دې خلاف اواز را پورته کړي.
نورې دنیا کې دا تاسو ګوري نه چې کوم ملک کې د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي، ټول دنیا کې په باندې اواز خلک نه چته، نور ملکونو والا ټول کې اواز نه چته چې دلته کې د انساني حقوقو مسله خو دینه له قانون مسله ده. دا چې بې بنیاد مقدمه باندې هغه ته دې پانسۍ سزا ورکړي.
بشرا ګوهر وایي باید چې پاکستان له بنگلاديشي اولسا د 1901 په جګړه کې پر خپلو غلطیانو معافي غوښتې وي. همداراز د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي، د پاکستان لخوا په سرکاري کچه په بنگلاديش کې د یوې آزادې عدلیې لخوا یو تن ته د ثبوتونو پر اساس د سزا ورکولو خلاف اواز راپورته کول د نړیوالو قوانینو ضد دي.
بنگلاديش ځان ته ملک دی، هغې کې هغې خپل یو قانون دی، خپل نظام دی، هغې کې هغې عدالت فیصله کا خو کا بد او کا هغې بره کې بل ملک تا او د هغې پارلیمنټ تا قراردادونه دغه کول چې تاسو عدالت غلط وکاو یا ټیک وکا، دا خو ډېر صفا ستره خبره ده بل ملک معاملاتو کې مداخلت کول دي.
بلخوا بشرا گوهر وایي، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عبدالقادر ملا د پانسۍ پر ضد د قرارداد منظورولو پر ځای باید چې له هغو بنگلاديشیانو سره د یووالي څرګندونه شوې وي چا چې د 1901 د ازادۍ په جګړه کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي وو.
پرون داسې رد داسې و چې موږ ټول پاسېدلي او کلاو ویلي چې بنگلاديش کې زیاتیانې شوې وي، زموږ د فوج نه شوې وي او آی وخت کې کوم پالیسیانې وي د هغې د وجه نه شوې وي او د بنگلاديش نه معافي غوښتې وه. نو موږ پرون نېشنل اسمبلی کې داسې پاکیانې راغلي دي چې کوم دی دهشتګردو په ایما راغلي دي، هغې پرون یو قاتل سره یو مجرم سره ودرېدل او د بنگلاديش ټول خلک یې یو خوا کړي.
اجاز خټک زیاتوي، د بنگلاديش عدلیې په دغه هېواد کې د جماعت اسلامي مشر عبدالقادر ملا د 1901 کال په جنګي جرمونو کې د ککړ ګرځولو وروستو په دار زړولې دي. نو همداشان نوموړی وایي، د پاکستان لخوا د یو داسې تن ملاتړ کول چې په جنګي جرمونو کې ککړ وي د پاکستان شهرت ته لوی زیان رسوي.
اسرار عالم مومن و سمزو کراچی ته چرته چې د نهي په مازیګر پولیسو یو مشکوک وسوال وجلی او بل یې ژوندې نیولې دي. د پولیو ضد ساسکو د کمپاین چارواکي وایي دوی به د کراچی په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتي. او بلخوا پولیس وایي او بجل شوی کسانو د پولیو په ټیم برید کړی وو. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پولیو ضد د څاسکو د کمپین چارواکي ډاکټر زبیر مفتی له مشال رډیو سره نن سهار په خبرو کې ویلي، په پاکستان کې د دغه رنس کچا زیاته شوې او دوی د کراچۍ په ګډون د پاکستان په هرې هغه برخه کې د پولیو ضد څاسکي ماشومانو ته ورکوي چرته چې د دوی د کارکونکو تک ممکن وي. ډاکټر زبیر مفتی زیاته کړه، د کراچۍ په ځینو برخو کې په اوبو کې د پولیو وایرس شتون لري چې له وجې یې دغه مرض په تیزۍ سره خورېږي.
تو کراچی چونکہ دیر غٹ دے دے کہ بہترے ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن گلشن اقبال ٹاؤن اور خاص طور مانے گڈاب ٹاؤن دا کم دا چکم دی دا ہائی رسک ایریز دی گڈاب ٹاؤن کراچی کے چکم دے نو دا ٹول کال نہ چکم دے کنا جی گندہ اوبو پا نمونو کے پولیو وائرس ملاو شوید.
ڈاکٹر زبیر مفتی پا کراچی کے دا حکومت لخوا دا پولیو زد ساس کورکون کو کسانو تا پا ورکڑل چوی امنیت دا اطمینان سرگندونا هم وکڑا. یاد دیوی تیر اورز دا کراچی پا گڈاب ٹاؤن کی دا سوراب گوٹ سر نزدی وسلوالو دا پولیو زد ساس کورکون کو کسانو باندی دا حملے حس کڑی. پولیس وای دا غا حسی شند کڑی او یو حمله کون کی یو وجلے او دویم یه جونده نیولے دے. سیمی پولیس مشر خالد خان لمشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، نیول شوی تن اعتراف کړی چې د وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې لرلې. ڈی سی پی خالد خان وای دا د تحریک طالبان پاکستان دوه غړي امیر حمزه او مصباح نومیږي. امیر حمزه مو ژوندې نیولې او دوران الله چې په مصباح مشهور وو د پولیسو سره په مقابله کې زخمی شوی وو چې بیا وروستو یې سا ورکړه. دوی په موټرسایکل ناست وو او په سیمه کې د پولیسو په نگرانۍ کې د پولیو د څاسکو ورکوونکو سپروایزرانو په لور دوی ور روان وو. د هغه په خبره ژوندې نیول شوی امیر حمزه د ګډاب ټاون په جنجال ګوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو سیمه ایز مشر دی او دی په ځانمرګو حملو کې د کاریدونکو جیکټونو او بارودو جوړولو ماهر دی. پولیس زیاتوي د دغو کسانو دوه نور ملګري چې په یو بل موټرسایکل ناست وو په تیښته کې بریالي شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کراچۍ په ګډاب ټاون کې د جنجال ګوټ، سوراب ګوټ او خوش نورې سیمې د پښتنو ګڼمیشتې علاقې دي. په دغو ځایونو کې د دې نه مخکې هم د پولیو ضد په څاسکو ورکوونکو ډلو باندې حملې شوې دي. په دې علاقه کې تیر کال د جولای په میاشت کې د روغتیا د نړیوالې ادارې په مشر ډاکټر فوسټن باندې هم برید شوی وو چې له امله یې نوموړی جوبل شوی وو. پولیس چارواکي وایي په سوابۍ او خیبر ایجنسۍ کې د پولیو ضد څاسکو ورکوونکو ډلو باندې د حملو راوروستو دوی ته په کراچۍ کې په دغو ډلو باندې د حملو په اړه اطلاعات وو او له دغې وجې دوی د کراچۍ ښار په حساسو سیمو کې د پولیسو په امنیتي حصار کې یاد کمپین پر مخ بیایي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د نړیوالو سولساتي ځواکونو احساب یو الوتکه غورځېدلې چې له عملی شپېته شپږ سرتیری وژل شوي دي. چارواکو د الوتکې د غورځېدلو لامل تکنیکی مسله ګرځولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال نه نور تفصیل اورو.
د بهرنیو سرتیرو دغه سرخی الوتکه د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې لویدلې ده او په کې سپاره شپږ تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي. د شاجوی ولسوال ملک علي محمد وایي الوتکه د شاجوی د جعفرو او ابراهیم خیلو کلیو ترمنځ لویدلې ده. دی وایي په پیښه کې درې تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي. خود زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار د الوتکې د رالویدو له امله د وژلو شویو سرتیرو شمیر شپږ تنه ښیي. دی وایي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله راغورځېدلې ده.
شاوخوا څلور بجې د ایساب اړوند یوه چورنکه د شاجوی ولسوالۍ په مربوطه سیمه کې د تخنیکي ستونزو د کبله سقوط کړی دی او په پایله کې د ایساب شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي.
خو ځینې سرچینې بیا وایي د بهرنیو سرتیرو دغه الوتکه له غره سره د ټکر کېدو له امله غورځېدلې. په افغانستان کې میشتو بهرنیو سرتیرو هم منلې ده چې یوه الوتکه د افغانستان په سویل کې لوېدلې او په کې سپاره شپږ تنه سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه پورې نه افغان چارواکي او نه هم ایساف د وژلو شویو سرتیرو د هویت په اړه څه ویلي دي. بل خوا بیا طالبان وایي دغه الوتکه دوی ویشتې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي رالوېدلې الوتکه سیمې ته د عملیاتو لپاره تللې وه خو د دوی ملګرو ویشتې او راغورځولې ده. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هم په شاجوی کې د بهرنیو سرتیرو یوه الوتکه راغورځېدلې وه چې پکې سپاره څلور تنه بهرني سرتیري وژل شوي وو.
مشال ریډیو ته غوږی په باجوړ ایجنسی کې په کال 2003 کې د خراب حالاتو په دوران په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره 8,000 پاتې شوې و. ولې دا سات دغه شمیره 1,15,000 ته رسیدلې. ځای ولسو د سکولونو د استادانو په خبره اوس په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه پوهه زیاته شوې ده.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2003 کې چې کوم مهال تعلیمي ادارې ړنګېدلې او حالات هم خراب شوي وو، نو په اسکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمېر 8,000 پاتې شوی وو. ولې بیا د عسکري اپریشن او د یوې مودې لپاره د سیمې د ولس د بېکورۍ وروستو دا سات د زده کوونکو شمېر 1,15,000 ته ورسېد. ولس وایي چې هر څوک په باجوړ ایجنسی کې حالات خراب شوي وو، ولې هم د دغه خرابو حالاتو له وجې ولس بیداره شوی او غواړي چې خپل ماشومان اسکولونو ته ولېږي. ډېر کالونه وړاندې په سیمه کې تر دې پورې چې اوسېدونکو به سرکاري ودانۍ ولا ځمکې هم نه ورکولې، ولې نن غواړي چې بچي تعلیم یافته وي.
زمان سید حکیم دی، زمونږ د وخت خبره ته کومه چې مطلب دی بتایی دی کلي ته مونږ اسکول لاړ چې تحصیلدار صاحب هم را روان کړی و، خلکو را باندې ډزې هم کولې، خو مطلب داری چې د علاقه کې زیات خلک خو په دې باندې پوهېدم نه، او دا راغلی و دا به د ونو لاندې مطلب پټ چلېدو لکه یو څو کسان په دې باندې خبرو. نو اوس د هغې وخت او د دې وخت ډېر فرق دا راغلی دی چې اوس هر یو سړی پوهېدلی دی چې مطلب داری چې زما را بچی تعلیم وکړي.
بیا مو د ګردۍ د هایر سیکنډري سکول د استاد شیرینزاده سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې د هغوی د اسکول ماشومانو شمېر اول ډیر کم وو، ولې دا سات 1200 ته رسیدلې ده.
چې زمون سره په 2007 کې په فرست ایئر کې 41 او په سیکنډ ایئر کې 31 یا 30 کسانو، په 2013 کې زمون سره په فرست ایئر کې 177 کسان سره په یو کلاس کې داخل شوي دي، او په سیکنډ ایئر کې زمون سره کم د 90 کسان زمون سره داخل شوي، 400% 500% نم دا زیاته اضافه ده.
د خار سرکاري های سکول پرنسپل خایست رحمان د باجوړ ایجنسی د تعلیمي محکمې مشر هم پاتې شوی او وای چې هر څوک سکولونه اړنګېدلې دي او هغه سہولتونه هم ډیر لګ دي چې د سکول لپاره په کار وي، خو اولس په هم د جنگونو څخه تنګ شوی او د تعلیم په ګټه پوهې شوی دی.
نو داغي د یو عزم سره د خپل کورونو ترالو چې راځو د خپل بچي د خپل خاندان تقدیر بدلول غواړم. واحد لار چې کوم د ایجوکیشن دی، لکه د 60 نه زیات په سکولونو په باجوړ کې داسې دي، 15,000-20,000 سټوډنټ چې کوم د داغي سره په انرولمنت کې دی، او په لټریسي ریټ شو زیاتېدو کې چې کوم د انو لکه داغي ډی زیات رول دی. ډونر ارګنایزیشنز دی، یونیسف دی، داسې نورې ادارې دي لکه ورلد فوډ والې سره چې کوم مختلف شین تقسیمېږي، د هغې پکې خپل یو رول دی، او دا لازمی خبره ده چې د دې بخامخه پوزیټیو سري.
بیا مو د باجوړ ایجنسی د تعلیم محکمې د مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید ګل نه د ړنګو شو سکولونو د شمیر په اړه و پوښتل.
97 سکولونه چې کوم دینو دا صحیح مکمل غورځېدلي یا د هغې صحیح سره غورځېدلې وه، فاکارمي سره جوړ کړي دي، ډونر ایجنسی جوړ کړي دي، او ځینې انډر فرسز دي لکه اوس هم د هغې کنسټرکشن روان دي. زموږ سره په باجوړ کې 639 ادارې دي د کالجونو سره، نو ټوټل شمېر چې کوم دی وخت کې زموږ سره 1,15,000 ده، او زموږ سره د ټیچرانو ریشو چې کوم دی تناسب یو نسبت اویا دی.
د دوی په وینا چې حکومت هم لګیا دی او د اسکولونو د بیا ودانولو لپاره کوشش کوي، او دا به ممکنه هم شي خو وخت به پرې ضرور ولګي. دی وایي اسکولونه که ړنګ هم دي، خو د تعلیم سلسله پکې په خیمو کې او یا د بوټو د سورو د لاندې روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته اے پی خبری اجانس په خپل یو رپورت کې لیکي، په پاکستان کې زرګونه سکولونه داسې دي چې ودانۍ خلري، ولې د استادانو د نشتوالي له کبله پکې هیڅ تعلیمي هلې ځلې نه کیږي، چې له کبله دا هیواد د یو لوی تعلیمي بحران سره مخ شوی دی. په دغه رپورت مهمې برخې زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
اے پی خبری ایجنس د پاکستان په جنوبی برخه کې د اسکول پاړه لیکلي چې دغلته د 13 میاشتونه استادان ناراضي، او اوس دغلته د بشرا په نوم یو لسکل نه جنې په دې مجبور ده چې ماشومانو ته د خپل پوهه مطابق زده کړې ورکي. خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې 2000 داسې سکولونه شته چرته چې هیڅ رسمي زده کړې نه کیږي، او د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په هیواد کې د 15 میلیونه نه ډیر ماشومان سکولونو ته نه ځي. په شمال مغربي برخو کې په سکولونو د وسلوالو طالبانو بریدونه د معمول خبره ده. په کال 2012 کې طالبانو د جنکو د تعلیم د حق دفاع کوونکې ملاله یوسفزای په سر اوښته، چې وروستو هغه د تعلیم د یو نړیوال سمبول په توګه وپیژندل شو. خبری اجانس وړاندې لیکي د ماشومانو یو پوره نسل بے لزده کړو لویږي، ځکه چې سکولونه خو یې یا وران شوي دي او یا ورته استادان ناراضي. تیر کال د پاکستان سپریم کورٹ صوبو ته حکم جاری کو چې د هغه تعلیمي ادارو په اړه راپور وړاندې کی چې د سرکار په کاغذونو کې سکولونه بلل کیږي. د راپور نتیجې ډېرې حیرانوونکې وې. ډېر سکولونه تش په نوم سکولونه دي، شاګردان پکې نه دي داخل کړل شوي او استادان په خپلو کورونو کې تنخواګانې اخلي. نور سکولونه داسې دي چې استادان پکې نه دي مقرر کړل شوي او ډېر داسې دي چې د مالدار خلکو په ذاتی استعمال کې دي او پنګې په زده کوونکو نه خرڅ کیږي. په راپور کې لیکل شوي چې حکومتي چارواکي د دې ستونزو هوارولو ته آماده نه دي او اکثر په اداري فساد کې ککړ دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د افغانستان او د شاند پاکستان د قبایلی سیمو په اړه یو شمېر ریپورټونه لرو. د غرمې 12 بجې شوې دي. لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د پنجاب په پینډه ښار کې بیګا ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. برید بیګا د پینډه په ګریسي لاین سیمه کې یوې امام بارګاه سره نږدې شوی دی. بلخوا د یو تازه خبر له مخې په کراچۍ کې هم یوې امام بارګاه سره نږدې چاودنه شوې چې پکې دوه ښځې جوبل شوي دي. طالبانو له پاکستانی حکومت سره یو وار بیا د خبرو نه انکار کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون ویلی و چې د امن په باب خبرې به دوی په خپلو لومړیتوبونو کې شامل دي. خو بلخوا رایټرز خبری اجانس طالبانو د بیان له خولې لیکي چې طالبانو له پاکستان حکومت سره یو وار بیا د خبرو وړاندیز رد کړی دی. نن سهار په تورخم کې په چاودنو کې درې برید کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلی دي چې دوی د تورخم په پوځي مرکز لوړاندې نه ببونه ځای پر ځای وکړي وو او غنې چاودنې شوې دي. د افغانستان د زابل چارواکي وای په دغه ولایت کې د بهرنو سرتیرو یو الوتکه غورځېدلې ده چې له امله شپږ سرتیري وجل شوی دی. احساف وای د الوتکې د راغورځېدو په اړه ورته معلومات لا نشته. د نیټو یو لوړ رتبه پوځي کمانډان وای که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي نو نیټو به د را روان پسرلي په پیل کې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان کار پیل کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وای له امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکاریو تړون به په خپل وخت لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وای په جنوبي سودان کې د تشدد په پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر هندي چارواکو د نهي پرست کانګرس لاغ پلاوي سره چې هند ته په دوره دی د احتجاج په توګه د لیدلو نه انکار کړی دی. هندي چارواکو د احتجاج په امریکا کې د یوې هندي ډیپلوماټي د درملنې نه کولو پر ضد کړی. مشال ریډیو ته وګیا اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې د مشال همکاران یې تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت د ګرانې له وجې صوبایي وزیرانو تنخواګانو کې 15,000 روپۍ اضافه کړې ده او د مقصد لپاره صوبایي اسمبلی کې بل راوړلو او باقاعده قانون سازۍ پسې آرډیننس جاري کړې ده. ادارې وایي ګرانې خلاف احتجاج کوونکي صوبایي حکومت صوبې اولس ته ریلیف ورکولو پسې خپل وزیرانو په تنخواګانو کې چې کومه اضافه وکړه نو دې نښکاري حکومت د ګرانې احساس ورکول غواړي او یا د حکومت اولسي مسلو په هوارولو کې دلچسپي کمه شوه. ادارې زیاتوي که صوبایي حکومت دا فیصله د وخت ضرورت مطابق و خو د فیصلې عملي کولو دا وخت مناسبه نه و. ادارې وایي تر څو پورې چې د دې فیصلې په اړه د سیاسي اثراتو تعلق دی نو دې نه به مخالفینو او تنقید کوونکو ته موقع ترلاسه شي خو عام اولس به په دې هم غور کوي چې وزیرانو دوی سره د یووالي مظاهره ولې ونه کړه. د ادارې په وینا ګرانې او ملاوټ شیان خرڅوونکو خلاف کاروایانې او د مسلو د حل لپاره په شروع ورځ کې هلې ځلې کېدې خو دې نه پس سداسي ګرمي مخترا نغله او هم دغه وجدا چې د نورو سبو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د ګرانې شره زیاته ده. ادارې وایي صوبایي حکومت له پکار ده چې وزیرانو په شان ام اولس او سرکاري ملازمینو خرخېګړي لپاره هم سوچ وکړي او په داسې اقداماتو ته توجه ورکړي شي د څه په نتیجه کې تنخواګانو کې اضافه وشي او د ګرانې رفتار هم کم کړي شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت اولس په لوی پیمانه روزګار ورکول لپاره توانایي په شوبه کې کوټلي اقدامات اوچت کړي دي. د ستا چتر لاندې به هر کال لس لکو خلکو ته روزګار ورکړی کیږي. ادارې وایي دا واضحه خبره ده چې توانایي نه بغیر یو سند هم نشي چلیدی، نو ځکه د بنیادی ضرورت له 8000 میگا واټه اضافي بجلی پیدا کولو منصوبه جاری ده، کوم چې بیا نېشنل ګریډ کې شامل کړی شي. ادارې زیاتوي کپڑے صنعت سره تعلق لرونکي خلک وایي حکومت د صرف په لویو منصوبو توجه نه ورکوي، بلکې کراچۍ او فیصل آباد کې صنعتونو ته بجلی او د ګیس اضافي لاینونه دي ورکړي او دغه صنعتونه دي لوډ شیډنګ نه هم مستثنا وګرځوي. ادارې وایي که داسې اقدامات اوچت کړی شول نو صنعتکارو له به خپل هدف حاصلول ممکن شي او دا صنعتکار به په نړیوالې منډۍ کې د نورو ملکونو مقابله په اسانه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه د پیپلز پارټي ګوند بېنظیر بټو د زوی د بلاول بټو د سیاسي هلو ځلو په اړه لیکي د سین فیسټیوال ته داسې کتل کیږي چې دا د یو ځوان سیاستوال لخوا لومړی لوی نوښت دی. په دې وروستیو میاشتو کې بلاول بټو زرداری په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکي بیروزګاری او د هغو حکومتي پلانونو چې تر اوسه نه دي پوره شوي پر ضد خبرې کړي دي. ګارډین لیکي بلاول په ټولنیزه پاړه ټویټر هم ډېر فعال دی، که څه هم نوموړی په ستمبر کې د 15مې کلیزې وروستو د یو سیاستوال په حیث په انتخاباتو کې د ادریدو لپاره جوګه شوی. نوموړی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې کېدای شي هغه تر 2018 کال پورې د پارلیمان نه بهر پاتې شي. مقاله لیکي د دې میاشتې په اخره کې به بلاول د سیاست په یو روایتي شکل کې نور هم زیات راڅرګند شي، چې کله به هغه د خپل ګوند په زرګونه پلویانو ته وینا کوي چې ممکنه ده دغه وینا دې د خپلې مور د شپږم تلین په وخت په لاړکانا کې د بوټو خاندان په مقبره کې وکړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د برطانوي ځواکونو د 1200 کالونو تر جګړې وروستو کچرته د برطانیې وزیر اعظم لخوا هغه خلکو ته چې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده یوه پیرزونه وي، نو هغه دادا چې د دوی په افغانستان کې مشن بشپړ شوی دی. ډیوډ کیمرون د 2014 کال د ټاکلې نیټې ته په حواله ورکولو سره وویل چې دوی خپل مشن پوره کړی او د دوی ځواکونه خپل ټولو کارونو باندې فخر کوي. ټایمز لیکي دوی یقینا فخر کولی شي، په هلمند کې مشن خطرناکه او مشکله ده. ټایمز لیکي حقیقت دا دی چې دا وخت افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې پر مهال د برطانوي او امریکایي ځواکونو پرتلا زیات وجل کیږي. ټایمز د افغانستان او امریکا ترمنځ سره د امنیتی تړون په اړه لیکي چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر دې زیات باوري دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به امنیتی تړون په بریالیتوب سره سرته ورسیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان حکومت وایي په تیرو 12 کلونو کې شاوخوا 15.5 ملیونه افغان مهاجر هیواد ته راستانه شوي دي. چارواکي وایي اوس هم د نړۍ په دریو او یو هیوادونو کې نږدې 6 میلیونه افغانان ژوند کوي چې ډېر یې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې اوسېږي. په دې اړه نور معلومات کابل نه د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان په دې رپورت کې اورو.
افغانان تر بل هر ملت ډیر مهاجر لري چې د ملګرو ملتونو د ورستې احصایې لمخه د نړۍ په هرو څلورو مهاجرو کې یو افغان دی. افغان چارواکي وایي چې په هرو 25 افغانانو کې یو مهاجر دی او په هرو 100 افغانانو کې 25 راستنه شوي کډوال جوړوي. ایران او پاکستان د تر ټولو ډیرو افغانانو کډوالو قربان دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دقیقاً له 1301 کال نه وروسته چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو تر اوسه 15.5 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له پولو سره په نږدې ولایتونو کې میشت شوي. هغه کډوال چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ډیری یې په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې میشت دي، او همدارنګه هغه کډوال چې د ایران اسلامي جمهوریت څخه راستانه شوي ډیر یې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د نړۍ په 3 هیوادونو کې 6 میلیونه افغان کډوال اوسېږي چې د هغې له جملې څخه 1.1 میلیونه افغانان په پاکستان کې، څه کم 1 میلیونه په ایران کې رجستر شوي دي. خو په یادو شویو ګاونډیو هیوادونو کې څه باندې 1 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. افغان چارواکي وایي له 1971 کال راهیسې تر 1986 کال پورې افغانان په کتلوي ډول هیواد ته راستانه شول، خو له هغه وروسته لړۍ سسته شوه. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنو شویو مهاجرو ډیره برخه خپلو سیمو ته نه دي تللي. په ښارونو کې دېره شوي دي او ځینې یې د بې ځایه شویو خلکو په نوم شپې ورځې تېروي. چارواکي وایي د راستنه شویو کډوالو 40% کې په خپلو ځایونو او 80% کې په لویو ښارونو کې میشت سوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو اصلي مینو ته نه دي ستنې شوي ډیری یې په کابل، هلمند، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندهار او کندوز ښارونو کې میشت سوي دي. دوی وایي چې یاد کسان د نامنیو، بیکارۍ او وچکالۍ له امله خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. ویل کېږي چې اوس مهال په کابل ښار کې په 1400 کې 15000 بې ځایه شوي کورنۍ هم اوسېږي. په دې اړه یو ځل بیا ښاغلی جرأت وایي
اوس ډیر بې ځایه شوي موږ په کابل کې لرو، خو د هلمند په ولایت کې هم د پام وړ بې ځایه شوي لرو. دوه کاله وړاندې نږدې 26000 کورنۍ په هلمند کې کورني بې ځایه شوي کډوال وو چې له ګاونډیو ولایتونو بادغیس، هرات، غور، دایکنډي، تخار او حتی له بدخشان څخه هم کډوال هلته تللي وو چې عوامل یې وچکالي، بیکاري او په سیمو کې ناامني دي. اوسمهال په کابل ښار کې نږدې 15000 کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لرو په 14 ناحیو کې او 40 ځایونو کې ژوند کوي چې یاد کورنۍ په خیمو او حتی په کندوالو کې ژوند کوي.
یو ان ایس سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په نړۍ کې اوس 25 میلیونه خلک کډوال دي چې له هرو څلورو څخه یو تن افغان دی. د دې ادارې ویا نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې بیلابیل عوامل د دې سبب شوي چې زیات افغانان هجرت وکړي.
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی
د اروپا، آسیا او امریکا په اویا هیوادونو کې افغانان موجود دي چې د پناه غوښتنه یې کړې ده. ځینې زیات قبول شوي، ځینې د قبلېدو په حال کې دي، ځینې رد شوي هم دي. دا به ستونزمنه خبره وي چې دقیق ارقام یې تاسو ته په ډاګه کړو. په 10000 خلک په جرمني کې دي، په 10000 په انګلستان او همداسې په نیوزیلند او نورو ډیرو هیوادونو کې.
د راپورونو لمخې هیواد ته لستانه شوي افغان کډوالو څخه یو شمېر یې بیرته هغو هیوادونو ته ستانه شوي چې ورڅخه راغلي وو. یو ان ایس سی آر او افغان حکومت هم دغه خبره مني او وایي چې په دې اړه دقیق ارقام په لاس کې نه لري. نادر فرهاد د دې کډوالو د بیرته ستنېدو عوامل داسې په ګوته کوي.
دا منو چې یو شمېر هغه افغانان چې هیواد ته راستانه شوي وو بیرته هجرت کړی او پاکستان ته تللي دي. په افغانستان کې دننه د امکاناتو او سرپناه نشتوالی، صحي اوبو ته کم لاسرسی، بیکاري، په ځینو سیمو کې ناامني، دا هغه عوامل دي چې یو شمېر افغانان له خپل هیواد تښتي او بیرته نه راستنېږي.
د افغانستان حکومت وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری سره په ګډه د کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې ده. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوږی ډیلی ټایمز لیکي باید پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسي کې بدلون راولي، پر یو بل باور پیدا کړي او د هغه ډلو خلاف کار وکړي چې په دوه هیوادونو کې د بدامنۍ سبب جوړیږي. د دغه لیک مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. په ډیلی ټایمز کې وجما فروغ ذوالفقار لیکي دا د افغانستان د مدني ټولنې یو فعال غړی ده. په دې تیره اونۍ کې د اسلام آباد په بلنه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په یو سیمینار کې هم ګډون وکړ. وجما لیکي دی په خپل دغه سفر کې په اسلام آباد کې د خبریالانو، سیاستوالو، استادانو، مدني ټولنې غړو او پوځي مشرانو سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر مسلو بحث وکړ. لیکوال وایي دا پاکستان ته شپږ کاله پس لاړه. په 2008 کال کې په افغانستان کې د پاکستان سفارت دیتا د ویزې ورکولونه پر دې انکار وکړ چې د دې په پاسپورت ته هند دومره ډېرې ویزې ولیدي او ورسره یې دیتا د هم اول چې نوې پاسپورت جوړ کړي نو بیا به ورته ویزا ورکوي. لیکوال وایي دی په پاکستان کې د 10 کالونه زیات وخت تیر کړی، دغلته تعلیم حاصل کړی، په پېښور او اسلام آباد کې ژوند کړی او لکه د نورو افغانانو دیتا هم پاکستان دویم کور ښکاري. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې سناس دیرش لکه افغانان ژوند کوي او د دینه علاوه په لسګونه خلک هر ورځ د علاج لپاره هم دغه هیواد ته راځي. لیکواله وجما افروغ وایي خو بلخوا سیاسي حالات به یوه بله کیسه بیانوي. د افغانستان په میډیا کې زیاتره د دغه هیواد په اړه د پاکستان پر سیاست نیوکه کیږي او بلخوا د پاکستان په میډیا کې افغانستان لسرشته نه او سلګ ډیر بیا د افغانستان د نړیوالو هیوادونو د وتلو په اړه لیکل کیږي. لیکواله وایي باید لومړی دې ته وکتل شي چې افغانستان سره ګاونډي هیوادونه د امنیت په لړ کې مرسته وکړي. دویمه دا چې دواړه هیوادونه باید له یو بل د منځ نه بې باوري ختم کړي. دا وایي دی چې د څومره پوځي مشرانو سره ولیدل د ټولو په افغانستان کې د هند په رول اعتراض دی او باید د پاکستان په وځ دې ته وګوري چې د دوی دغه اعتراض د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څنګه منفي اغیز پرې باسي. دریمه دا چې باید پاکستان افغانستان ته له هند نظره ونه ګوري او د دغه هیواد خپلواکۍ احترام وکړي چې د یو آزاد ملک په حیث دوی څنګه د نورو ملکونو سره تعلقات جوړوي، ځکه چې دغه د افغانستان داخلي مسله ده. سلورمه دا چې افغانستان یوازې ترهګرۍ او جنگ نه دی ځپلی، بلکې هغو اورپکو او وسلوالو ډلو هم ځپلی چې په سرحدي سیمو محفوظ ځایونه لري. پنځمه خبره چې یو مثبت پرمختګ دی هغه دا چې ځینې سیاسي ګوندونه لکه عوامي نېشنل پارټي او متحده قومي موومنټ د پاکستان د حکومت او پوځ پر افغان پالیسۍ نیوکې کوي او وایي باید دوی د هغه وسلوالو ډلو خلاف کار وکړي چې په دواړو هیوادونو کې د بدامنۍ سبب جوړې شوې دي. لیکوال وای مونږ خپل جغرافیا خو نشو بدلولې، خو راځي چې خپل موجوده فکر بدل کړو.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندو او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مشال رادیو ته وګي. زو نیم قبایلی سیمه در ادم خیل ته چرته چې د کوهلی د قانونو ته د گاډو د لارو د 1300 زراحي سي بندي پرتی دي او زای کام اخروال بیا احتجاج کوي چې دوی ته د کوهلی د قانونو پامدن کې پوره ګټه ورکړل شي، خو بیا د کوهلی د قانونو ټیکداران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه قانونو ته د لارې پرانستل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پنیما قبالی سیمه در ادم خیل کې د کولې د قانونو ټیکدارانو د حکومت ته غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې کولې قانونو ته بند لارې دې پرانستل شي، ځکه چې د دوی په وینا د لارې بندېدو په وجه نه صرف د دوی کاروبار بلکې په دغه قانونو کې په زرګونو کارکونکو روزګار هم اغیزمن شوی دی. د نهه پورس پیښور پریس کلب کې د در ادم خیل د کولې د قانونو د اتحادی یو مشر او د اخروال کام ملک ولی خان اول چې د ځای قانونو او قبیلو سره د دې رستو دوی د کوهلی په قانونو کې کار پیل کړی دی. اوس د خوروال کام ځنې خلک دغه معاهده نه خوشاله نه ښکاري او خپل سیمو کې دغه قانون ته د گاډو لارې بند کړی دی.
مونږ دا غواړو چې مونږ ته کوم رکاوټ دا نام نهاد خلک جوړي نو اره مطلب چې رکاو کړل شي کار شروع ده، مونږ ترانسپورټیشن غیر کړل شي اجازه را کړل.
ملک ولی خان زیاته کلا چې در ادم خیل کې دغه د کوهلی قانون ډیر وخت لپاره بند او خو بیا چې کلا په 2000 کې خلاص شو نو د یو معاهده لاندې د در ادم خیل ځای قانونو ته تر خپل حصہ مقرر شو.
کوله چې دا مونږ په 2003 کې انویسټمنټ دی کې شروع کړلو او دا مطلب دا چې شپږتم میاشتو د جدوجهد مو چې وکړو نو کوله مونږ ته ملو شو او هغه مونږ بیا ترانسپورټیشن شروع کړو. نو دې کې مطلب دا چې ځنه کسانو دا وی چې دا کمیشن دی ته سو مونږ ته کم تړلې نو هغه کمیشن بیا مونږ ورته زیات.
دغه شان د خوروال کام سره تعلق لرونکي یو بل قبالی مشر اوایل چې دغه کولې قانونو په وجه ځای خلکو ته روزګار ملو شوې دي او په کار ده چې حکومت دغه کولې قانونو کې کارکونکو او کولې وړونکو گاډو ته تحفظ ورکړي.
ملک خورشید علم د قوم خوروال سره تعلق لرم. موږ په اخر کې درې کندی دي چې پورول خیل، ګړی خیل، بلو خیل
حکومت ایری کې چې موږ کولا دا غادي مو د غرونو شاله ویلا کا دا شغه کې زودین ورغړ دی لاله کې پغه کې مکمل ظاهر چکونی په کولې خډر پروته دي 37 مینونو باندې کور چلو دا پغه کې 15 مینونو چکوندي کنه دا کمیو شوی دي و نور باندې نه دي کمیو شو مزدور په چلو دا کم سه کم په دې کې 5000 مزدور دي مسر لګي او کورې کو
دا یو پښتنې په دواد کې د درادم خیل د کولې د قانون اتحادیه مشر ملک ولی خان اوایل چې د ځای خلکو او حکومت سره د موعده تر مخه دوی په سیمه کې سړک سکول او نور د خیر خیګړې کارونه هم پیل کړی دي.
اصل کې بدقسمتۍ نه دا مینونه اونه چلیدل یا دا مطلب هغه صحیح طریقې سره نه چلی چې کومه دا چلیدل پکار دي او پولیټیکل انتظام یې سره کومه هغه شوې نو هغو دا هغه وکړل زمونږ ته چې دی نه تاسو داسې څه فنډ مقرر کوي چې هغې باندې تاسو کوم د سکولونه وران دي یا هسپتالونه وران دي نو هغې سره موږ پوره قوم زرمخیل قوم مخوروال قوم او مشرانو او ام انویسټرانو دا تهیا وکړه چې دی ته مونږ بقاعده مطلب فنډ مهیا کوو.
دا یادونه ده چې زرمخیل اخوروال قوم ځینې مشران او خلک کولې د دغه قانونو ټیکې خلاف دي او د حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د موجوده ټیکادارانو سره د کولې د قانونو ټیکه ختم کړي او ځای قانونو ته د دغه قانونو په ګټه کې پوره پوره برخه ورکړي.
مشال ریډیو ته غوږی زو د افغانستان خوست ولایت چرته چې د بیلابیلو سکولونو کالجونو نه د فارغانو شوی طالب علمانو نه پرون د کانکور ازموینه واخیستل شو. د خوست شیخ زید پوهنتون چارواکو او د ازموینې د کمیټې ازیموارو د کانکور په دغه مراسمو کې ویل چې د یاد ازموینې د شفافیت لپاره به پوره تیاریانې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سږ کال د خوست ولایت د بیلابیلو ښوونځیو د 12 ټولګیو نږدې 15000 فارغان د کانکور په ازموینې کې ګډون لري چې 300 تنه انجونې دي. د دوی په وینا چې سږنیو ازموینې ته پوره تیاری نیولی او هڅه به وکړي چې په ازموینه کې پوره شفافیت مراعت شي او د لایقو زده کوونکو حقوق ضایع نشي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري د سه شنبې په ورځ د کانکور په پیلیزو مراسمو کې وویل کانکور هم یوه ملي پروسه ده چې شفافیت د ټاکنو په شان ډېرو ستړیاو او هلو ځلو ته اړتیا لري.
یوه ملي پروسه ده او د ټول هیواد په سطحه دغسې عملیات چې لکه د انتخابات دپاره چې عملیات ترسره کېږي همدومره زیار ته اړتیا لري، همدومره هلو ځلو او ستړیاوې غواړي. نن موږ د خوست ولایت 4900 څه زیات ځوانان داوطلب لرو چې کانکور ته راځي. زما هیله دا ده چې د شفافیت او د محصلینو د کاندیدانو ترمنځ د مشکل د لیرې کولو د دې ترمنځ تفاوت وشي.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې باید د لویو ښارونو او ناامنو سیمو د زده کوونکو ښوونیز شرایط سره پرتره شي او د تفکیک له مخې به ټولو ته تر یوه بریده د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
خوشحالی ځای په دې خطر دی چې په خوست کې چا دا فکر هم نسوه کولی چې 400 دي هم د ازموینې ته امادګي ولري. ولې دې ځوانانو خوندو په خپل پوره عزم سره، په خپل پوره تلاش سره او په خپل هغه استعداد سره نن دغه ځای ته ځان راورسوي او نن یې دغه ښکاره کړلی چې موږ په هر لاره چې خپل زده کړې کوو په هیڅ صورت چاته اجازه نه ورکوي چې د پیسو په مقابل یا د سفارشونو په مقابل کې دې څوک کامیابه کړي. اما یو توقع ورڅخه لرم، فارغ د کابل، د هرات او د نورو ولایتونو د دې ولایت سره ولرم.
د لوړو زده کړو وزارت څخه د راغلي پلاوي په استازیتوب ډاکټر مرتضی مهران وویل چې سرکار یاد وزارت هڅه کړي تر څو د کانکور په ازموینو کې د درغلیو مخه ونیول شي او په همدې خاطر د ځینو تخنیکي تیاریو یادونه هم وکړه.
استادای ما خبر دارن که امسال نظر به شکایت یک تعداد از شاگردا
زموږ استادان خبر لري چې سرکار د یوش مرسته کوونکو د شکایتونو پر اساس شویل به موږ به چې کله په پنسل باندې خاني تورولي نو په وزارت کې به پاکولي او د خپل ملګرو سره به مرسته کوله. بلاخره د لوړو زده کړو وزارت سرکار دا تصمیم نیولې چې ټول د کانکور شاملین یا د طالبان باید په تور رنګ خودکار قلم یا په تور نازک توش باندې دا کار وکړي تر څو ګل نشي او دا ډول ادعاوي ختم شي وي.
تا ګل نشه تا امیر دا ختم شوه باشه.
د یادونه وړ ده په خوست کې د شیخ زاید پانتون سربیره څلور د لوړو زده کړو موسسه او ګان د نیمه عالی تحصیلات مرکزونه په فعالیت بوخت دي چې دا مهال بو کې تر 15 لس زرو ډیر محصلان زده کړی کوي.
تا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو د شبقدر او خوشا سیمو کې د غنو وټ شروع شوې ده. کروندګر اول سحر وختي پاسي د دغې لپاره د کروندې جامې واغوندي. دا شان لوی لوی بوټان یې پخپو کړی وي او لورونای په اوګوي او په خرو کې جاوې یا رېړې وتړي او دا شان د غنو وټ لپاره د خاطر هم چې سارول ترې خوراک وباسي. نورازی چې مونږ هم په دې رپورت کې د غنو وټ لاړ شو.
په شبقدر او خوشا سیمو کې د غنو وټونه شروع شوي چې ځای کروندګر اول سحر وختي پاسي د زمیدارۍ جامې غوندي درانه او د ګټو پورې لوی لوی بوټان پخپو کړي لورونه او پړي هم لزان سره واخلي او په خرو کجاوي او یا ګاډي وتړي او د غنو پټو ته لاړ شي. چیرته چې د غنو درې بولونه تر د غاڼې پورې ګندر سوالو دې طریقې کار ته وټ ویل شي دوی تر سره کړي او خپل سرول خوراک پیدا کړي.
نوم مې اشمل دی. نو مونږ درې بجې دوه نیمې بجې داسې څلور بجې را پاسو د شپې مونږ خپل مونږ او داسو کو د هغې نه وروسته را روان شو. نور چې خېږي نو مونږ غنو ته را رسېدلي وو او لګي وو لو کوو که بیا په سپینولو شروع وکړو او د سپینولو وروسته ګېډی وتړو ګېډی نه بیا وروسته چې یا په ریړو کې وړو او یا په ګوړو هغه ټرالیا ته ټرالیا ته غورځو.
د مټې مغول خېلو په لار کې سحر وختې نورو تنانو هم وټ کاوه. په دې سیمه کې لږ زیات شپېته فیصدي خلک ګنې کوي او د وټونو دا موسم تر څلورو میاشتو پورې جاری وي. خو د وټونو کار څومره ګران دی.
نورشاد علی لاسونه موسیقي باندې پتره باندې په لرون باندې سترګې پکې غوسي دا مخ دا طرف پکې غوسي غوګونه مو غوسي دا زموږ مشکلات او دا ورځ زموږ خامخا زموږ واري دا به خامخا وباسو دا بوړو ګېړې ما باندې تل یار سبانې کوي زموږ مجبورن مال دی مال ساتو مال لپاره هغه چې ځکه موږ پیرا کې موږ تیچې اسکو.
یو سپینګری یار محمد خان وویل چې شپک سروي ساتلې دي او هغه له په دې غنو کې خوراک پیدا کوي. نو په یو جرب غنو کې به څومره تنان په کار بوخت وي؟
دا بجې یار یو جرب خو به زیات پی یره جبه تقریبا چې دا پینځل لشپارس پی وی او جی پی وی او جی او جی دې چې موږ ته دا غټه چې موږ مال لیو غيام نشته موږ غیا لراغلو دا موږ غیا دا خو لا موږ دلته لند دا خو موږ ماټه پورې لری لری دا خرګاړو کیو دا خرګاړي مروستین دغه دی ولاړ نن دا به موږ وخت نه تقریبا چې دا به هفته غیا نه نورم.
عابد خان د اتم جمعات زدکون کې دو هغه وای چې زیاتره وختونه پلار او ورور وټونو لرازي خو هغه چې نوی نو د کور د سرو خوراک پیدا کول بیا د هغه پزیموي.
ولا پلار بیمار او ورور بیمار نو بس مالو کې غیر لپاره پاندونه کو ولا دو سروي دي نه بس یو ورځ سکول پدې نه خرابي. مشکل دا چې ریبل غواړي سپینول غواړي بیګیره کول غواړي چلول غواړي ما ته بهغه مشکل چې بس ګیره راته کې څه هرتې دي لي وړه مانه تله نه شم دي
د پټو نه دا غني یا خو نزدې غنو توړل شي چیرته چې تری ګوړه جوړول شي او یا بیا د غنو مل یعنی شوګر مل په بای ورکول شي چې د کروندګرو په وینا پروس کال د غنو د یو مندر 200 او 200 روپۍ مقرر وو او ممکن ده چې سکه کال د قیمت زیات شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګي اوریدونکو د خبرونه په پای کې راځو. یو بل رپورت سره د قبایلی سیمې پرمختیايي پروژې جی ایس ټی پی لخوا د خبر ایجنسی په لوړګي کې د بیلابیلو لوبو یو میله پیل شوې ده. په دغه میله کې د خبر ایجنسی په لسکونه لوبغاړو ته د لوبو سامانونه هم ورکړل شوي دي. د جی ایس ټی پی چارواکي وایي د دغه میلې مقصد خلکو ته د امن پیغام ورکول دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمې پرمختیايي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام تر انتظام لاندې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي سیمه کې د لوبو یو میله پیل شوه. په دې میله کې به د فوټبال، والیبال او کرکټ سیالۍ ترسره کیږي. د دغې میلې په وخت په لسګونه قبایلی لوبغاړو ته د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام لخوا د لوبو سامانونه هم ورکړل شول. د لوبو دغې میلې په هکله د گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام پروژې اسسٹنٹ فیلڈ افیسر سید الامین مشال ریڈیو ته وویل
او دا د سپورتس گالا زمونږ د 2007 نه دا تقریبا زمونږه سلورمه گالا دا چې کوي. په دې کې مونږ نوجوانان خاص کر د نوجوان طبقه ته دا پیغام ورکو چې پیس او خوشحالي د امن پیغام مونږ ورکو چې په دې علاقې کې امن دی او دا نوجوانان امن خوښوي. په لنډ کوتل گراؤنڈ کې شپاړس کرکټ ټیمونو ته، شپاړس د فوټبال ټیمونو ته، او د اته د والیبال ټیمونو لوبغاړو ته مونږ سامانونه ورکړل. او دا خلک انتهایی د پولیټیکل اډمنستریشن او د جی ایس ڈی پی شکریا ادا کړله او ډیر پی خوشاله شو.
د یاد میلې په محل د فرنټیر سٹار کرکټ کلب یو لوبغاړی محمد رحیم افریدی خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
دا کومه میله دا کوم سپورټس گالا چې شوري شوی دا دې سره مونږ ډېر ډېر انټرست اخلو، مونږ ډېر خوشاله یو په دې باندې دا منعقد شوی دا دلته ډېر زیات خوشاله شو چې مونږ ته دا کوم دا کیټ میلاو شو، پیډونه میډونه سب د سپورټس چې د کرکټ مونږ څومره سامان دی هغه مونږ ته میلاو شو. مونږ ډېر زیات خوشاله او ډېر شکریا مونږ د دې ادا کوو.
د لوبو دغه میلې په وخت د خیبر 11 کرکټ کلب یو لوبغاړي سرفراز هم خپل خیالات څرګند کړل او وی ویل
نن مونږ ته خیر بوټان میلاو شو، لواردیم میلاو شو، نو هر قسم المټي بیډونه هر څه میلاو شو. الله ته مونږ ډیر خوشاله یو او دا ټورنمنت چې را جوړ شو ډېرې ټیمونو پکې حصہ اخیستې او نو چې دا داسې جاری کنه نو یقینم دا چې مخکې هم دایره دی چې انشاءالله چې دا مونږ وړو وړو ګروندو نه مونږ مخکې تلی شو. دا چې یو مغه دی کلاړی چې مونږ دغه ځایونه نه وځي کنه، عثمان شینواری هم پکې وته، داسې نور کلاړیان چې دې ځای نه وځي کنه، نو مونږ لا پکار دي چې مونږ لږ اگر وړې حکومت کنه.
د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام چارواک وویل چې دغه میله به تر یوې ونې پورې دوام لري او د بیلابیلو لوبو سیالیو د پاره ټول انتظامات مکمل کړي دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.